السلام علیکم مشال ریډیو تستړی مشه د ماسپخین یو بجه ده نن د خالی ورځ او د 2019 کال د نومبر 2 منیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام سندري جادوګری هم لرو او د لې مهي روي په لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه د دې غړي خبر نو
پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند مشرانو غونډه رابللې چې پکې به د آزادۍ مارچ په حواله په ملکي سیاسي صورتحال خبرې کیږي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم عمران خان ته د مستعفی کېدو لپاره دوه ورځې مهلت ورکړی. امریکا په عراقي چارواکو غږ کړی چې د مظاهره چیانو جایزې غوښتنې دي ومني. مشال د خبرونو تفصیل نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند مشرانو غونډه رابللې چې پکې به د آزادۍ مارچ په حواله په ملکي سیاسي صورتحال خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادۍ مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمان عمران خان ته د مستعفی کېدو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې تېره شپه د مولانا فضل الرحمان په کور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو یو غونډه هم شوې خو د دې غونډې تفصیلات نه دي په ډاګه شوي. جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر په 20مه د کراچۍ نه آزادۍ مارچ پیل کړی وو. د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته ورسېدو او پکې په لسګونو زره خلک شامل دي. د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اسلام آباد پیچنین سیکټر کې د آزادۍ مارچ په نوم د احتجاج ګډونوالو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمان د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي کنه نو په دغه غونډه کې دوه ورځې پس به راتلونکي تګلاره ټاکي. نوموړي پرون په خپله وینا کې پر پاکستاني ادارو غږ وکړ چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لانجه کې د بې پلوه اوسي ګنې د دوی په اړه به هم رهبر کمیټه کې خپله فیصله کوي. د اپوزیشن ګوندونو د اجتماع ته چې لوی اکثریت پکې جمعیت علماء اسلام د کارکونانو دی مولانا صاحب په خپل وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان حکومت په 2013 زیږیز کال په جولای میاشت کې د بدترین درغلۍ په زور راغلی دی او دوی یې نور نه مني او نه یې زغمي. د ده په وینا دا حکومت به نور خپل ټغر ورونغاړي یعنې وزیر اعظم عمران خان به په خپل کور کې گرفتار کړي. د دې جلسې ته د اپوزیشن یو شمېر نورو مشرانو هم ویناوي وکړې او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه یې وکړه. بلخوا د ملک د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون ویلي چې دی به په هیڅ صورت د اپوزیشن پر خبره استعفا ورنه کړي او که دوی څومره هم پرلتوي نو حکومت یې نشي بدلولی. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره سلاحکار وایي چې په قبیلی د لوکې د ترهګرۍ له امله د ورانو شوو څه د پاسه 200 سکولونو د بیا ودانۍ کار به د راتلونکي کال په جون میاشت کې مکمل شي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د تعلیم لپاره سلاحکار دی او لا بنګش وویل
کنسټرکشن خو هر ضلع کې سٹارٹ دی اور تقریبا 750 پاس سکول دی ساری کنسٹرکشن کې دی کنه نو هغه باندې هول ری یو ٹینڈر ایشو دی هغه باندې هو کرونا سٹارٹ دی جون 2020 ٹارگیٹ ته اور کې لګي سم سور حد پر مور کې تلی شو کنه.
په قبیلی د لوکي وسلوالو په سونو سکولونه په بمونو وران کړی وو چې تر دا مهال د بیا آباد کاري عمل روان دي. د دې له امله د قبیلی د لو سره د تعلق لرونکو په زرګونو ماشومان زده کړې متاثر شوي وي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي اداره فریډم نت ورک وای چې په تیرو شپږو کالو کې په پاکستان کې 3 خبریالان وژل شوي خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیولې شوی. تېر ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر اقبال خټک وویل چې په دې لړ کې د پولیسو په لژن ډېرې ناقص دي چې له وجې قاتلین نه سزا کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي چې عراقي حکومت باید د هغو لسګونو زره مظاهره چیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتې دي. تر دا مهال دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي. تېره ورځ په یو بیان کې پومپیو وویل چې امریکا به د عراقي حکومت لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي چې په عراقي ټولنه کې د روانو ستونزو د حل په موخه وي. پومپیو زیاته کړه چې په بغداد کې مشران باید د عراقي ولس جایزې غوښتنې ومني، هغه په ټولو خواو غږ وکړو چې تشدد رد کړي. د دې په خبره عراقي ولس د حقيقي احتساب او انصاف مستحق دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په بغداد کې امنیتي سرتیرو په مظاهره چانو نیخ په نیغه د پوځي ساخته اوخکي به اونکي ګرنیډونو ډزې کړي چې له وجې یې خلک سخت جوبل شوي دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټ واچ وایي چې روسي چارواکي په جبري توګه نارینه په دې مخه په روسي پوسټ کې برتي کوي چې په مقبوضه کرائمیا کې وجنګیږي. سازمان وایي دا کړنه د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. تېره ورځ د یورپ او مرکزي آسیا لپاره د یاد سازمان ډایرکټر هیج ویلیمسن په یو بیان کې ویلي چې د یو قابض طاقت په توګه روس هیڅ حق نه لري چې کرائمیا کې په جبري توګه خلک برتی کړي، ځکه چې دا په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. د سازمان په خبره روس په دې لړ کې دوه خلاف ورزي کوي، ځکه چې روس د هغو کسانو پر ضد مجرمانه مقدمې جوړوي چې کوم کسان په پوسټ کې د برتی کېدو نه انکار کوي. د سازمان په خبره د څلورم جنیوا کنوینشن قانون له مخه چې روسي هم لاسلیک کوونکی دی، قابض پوسټ په مقبوضه سیمه کې ځایي خلک په جبري توګه په پوسټ کې نشي برتی کولی. روس په 2013 کال کې د یوکراین د کرائمیا سیمه واک ترلاسه کړو او په سمدستي توګه یې د روس سره زم کړه. نړیوالې ټولنې تر دا مهال د روس د عمل نه دی منلی. او وروستۍ خبر دا چې د بریتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړي د اکتوبر په 23 په یوه لارۍ کې پیدا شوي وو. د اسکس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل، اوس موږ باوري شوي یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې یو. په دې کسانو کې 1 مړي د نارینو دي او 8 ښځې دي. په پیل کې د بریتانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. د دې پیښې په تړاو پولیسو د لارۍ چلوونکي موریس روبینسن چې د شمالي آیرلینډ دی نیولې دی. روبینسن په سهوان توګه د 9 کسانو په مړینه او بریتانیا ته د انسانانو د قاچاق په تور تورن شوی دی. د مشال د خبرونو پای او تاسو به اوس د موسم او د کرنسو حال سراج ذهیم نه واورئ.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکای ډالر په 155 روپیه 50 پیسې غسل کیږي او په 155 روپیه خرڅول کیږي. یو پاون په 199 روپیه 10 پیسې او په 200 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 122 روپیه 10 پیسې او په 103 روپیه. د متحد عرب امارات درهم په 200 روپیه 10 پیسې او په 200 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپیه 10 پیسې او په 200 روپیه 10 پیسې. یو افغاني په 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار پورز به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 15، ژوب کې 24 او 9، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د 2 مهلت ورکړي چې استعفا ورکړي. د احتجاج یو ګډونوال وایي
کچرته دا حکومت دی کی لغون احساس تینو دل دا پکار دی چې دا غي د 2 مهلت نه مخکې مخکې څنګه دې ری زین والی.
نن د ملګرو ملتونو لاړه په نړۍ کې د خبريالانو پر ضد جرم کوونکو ته د معافی نه ورکولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د یو راپور تر مخه په پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې 3 خبريالان د خپل کار په وخت وژل شوی دي.
چې دا 3 ژورنالیستانو چې وژل شوی دي، یو کیس کې هم د غیر میډیا ادارې لاړه د پولیس کې کیس نه درج شوی، بلکې د ژورنالیستانو فیملی دا کیس درج کړی.
او په سندرو جادوګرو 19 پروګرام کې د استاد سراهنګ د ژوند او هنر حال اوري.
او استاد بره غلام علي خان دی هم موجود دي نور استادانو سره په دې فستیوال کې. استاد سراهنګ ته اولين د طلا مډال ورکړی شو.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د اسلام آباد په H9 او کشمیر های وی د جمعیت العلماء اسلام فی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت پر ضد د اپوزیشن مارچ نن هم دوام لري. فضل الرحمن وایي د دې مارچ هدف له وزیر اعظم عمران خان استعفا اخیستل او بیا انتخابات کول دي. د مارچ باقاعده پرانیسته پرون وشوه. د دغه احتجاج په اړه د اپوزیشن ګوندونو غونډه شوې. حکومتي ګوند نن خپل غونډه رابللې. هم پر دې موضوع مو لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې موتری پوښتلې چې دا وخت د دغه احتجاج څه صورتحال دی.
دا وخت هم زغه کې یم موجود یم چې کوم تاسو د احتجاجي حکومت پر ضد هغه روانه ده او په ځینو خلکو اوس هم چې زیات پکې د چاڅه چې خبرې وکړي هغه د مولانا فضل الرحمن د جنتی رو مشام خلک پاتې دي او جنډي زمينه ما چې د تصرفان او پاتې ډېرونه دي دغه کې ټول جوړ کړي دي تاسو ته ګورم او دلته خلک په سړکونو پراته دي ځان له خپل باندې ډوډۍ مخې
د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ د مذاکرات لړکی د خبرو لړکی څه شوی دي یا نور د اپوزیشن چې کوم مشران دي د غوي څه فعالیتونه په دې ورسېو کې
دوه خبرې دي یو د اپوزیشن چې کله 13 ورځ غونډه ختمه شوه د جلسه ختمه شوه د یاد مناسب زرمان په کور کې ما وخته یو د ټولو اپوزیشن دغه غونډه شوه ولې د مناسب زرمان د غونډه رسو چې کنه بیا خبرې کولی نو څه فیصله نه وشوي چې راتل کې جام سی البته مناسب زرمان وې چې بیا به غونډه کیږي په دې چې او د دوه ورځو کې به فیصله کیږي د اپوزیشن د دلو چې د دوی راتل کې جام څه دی اته فیصله نه وشوي د حکومت دا د ریس مخ راغلي د موقف راغلي دی حکومت د ټکم کمیټې دا د هغه مشر د دفاع وزیر پرو خطک دا ویل دي چې دوی به د نړیوال اسلام او نور اپوزیشن درو چې تم رهبر کوي چې دا هغه سره غونډه کوي هغه سره رجوع کوي ځکه حکومت دا دعوه کوي چې جمعیتول مایسام مدور پاتیانو د دې په نظر چې کوم واحده دي سره شی و د انصاف ورږي خپل طرف ته د اپوزیشن دل هم دا داوا ده چې حکومت څنګه وادي دي سره کړی دي راغی د انصاف ورږي کی او بل نن وزیر اعظم عمران خان د خپل پارټي هم یو غونډه را بللې ده چې د مولانا فضل الرحمن کما د دوه ورځې استعفا خبره ده هغه باندې او په دې نوې حالاتو باندې غور وکړي او دا چې کله اعلان شي چې پی ټی ټی شي د دې نه حرکتو کې د دې چوک تلار شي نو اسلام آباد کې زکور ما پیر ور ما خان هم او نن هم سهار چې موږ دې تر اتو چې کنټینر لګېدلې دي په هر ځای کې په سعودي کې چې په اسلام آباد کې هغه ډېر لږ ځای پرې شي چې یو غاړې ته غاړې کې شي دا دې معنی دار چې حکومت هم یو پلان نیولې دې چې حرکت کوي دې شي دې څو مخاوني شي نو دې وخت یو ډېر کنفیوز غونته یو ډېر مبهم غونته او یو غیر غونته حالت دا وخت موجود
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید د اسلام آباد په اشنان سېکټر او کشمیر های وې د جمعیت العلماء اسلام افی ګوند په مشرۍ کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاج لا هم روان دي. دغه احتجاج ته د پاکستان د مختلفو برخو نه خلک ورغلي دي. په دغو کې له یو څو تنو سره د مشال لیډو خبریال غلام غوس خبرې کړي. نو راځي چې واورو دوی سوای.
الحمدللہ مونږه راغلی دی بنونا او بنونا الحمدللہ مونږه هر څه ځان سره وړی دی هیڅ کیسه مونږ ته دا خوري نشتا چې دا مونږ ته خوروک هغه تاخير راشي یا دې بل شي تاخير راشي بیا به عدالته دوره تاموي چې سیمن را ساده غا چې وزیر اعظم عمران خان چې استعفا نه کړي دوره را سمونږه خپل واپسی کې دغه تامونږه تیار نه یو تاسو خو وایې تر کې کوم دین راغلی
مونږه صوابه ټوبه نه راغلی یو مونږه د قائد اشاری ته تیار یو چې مونږه څه قائد وینم مونږه بالکل تیار یو مونږ ځان سره سامان راوړل دي خو بالکل پاخه راغلی یو دا دوه ورځې مولد چې ګم دی کچرته دا حکومت دی کې لګون دي احساس وینې دل را پکار دي چې دغه د دوه ورځې مولد نه مخکې مخکې چې ګم دی ډیر زین والی زګه چې د مخکې وی کچرته چا زما خلاف لون خلک راغون شول نو زه به چې استعفا ورکوم دا خو په لګونو خلک ته لا خلک را روان دي دا د پاکستان ټول یو आवाज دی
دي کې مونږ سره په اسلام آباد کې مشته یو خبريال او کارپو ډاکټر اشرف علي هم موجود دي د سره هم خبري اترې کو ډاکټر صاحب تاسو د مولانا صاحب تقریر واورېدو سوای په دغه اړه باندې مولانا صاحب چې د کومې خبري اترې وکړې نو اوس بس کیږي
یقینا نن چې کوم غنډلته کې په خبر موړ کې راغونډه شوې ده دا د خبرې ښکارندوی ده چې یقینا یو ډېر مېستل ته مولانا صاحب سره چې د اسلام آباد ته راوستي دي او مولانا صاحب نن په خپل تقریر کې په حکومت باندې نیوکه وکړي په مختلف ځایونو باندې په سیاسي ډګر باندې په ډیپلوماټیک ډګر باندې او په اقتصادي ډګر باندې د ملک سکیورټي ایجنسو ته دا وایي چې تاسو غیر جانبدار اوسئ کې
امکان شته چې دا احتجاج به د دې نه ډی وخت لار شي یا په دې دوه ورځو کې به چې حکومتي کمیټې دا د مذاکراتو د لارې هم څه خبري اترې ویني چې وبشي
زه فکر کوم چې حکومت ته د مولانا صاحب د طرفه ډېر کم وخت هغوی ورکړو دوه ورځې چې دی دومره زیات وخت نه دی په دې کې یو خو دا ده چې د رهبر کمیټې او د مذاکراتي کمیټې ترمنځ اوس څه قسمه خبرې کېږي نو زه فکر کوم چې په دې دوه ورځو کې پکار دی حکومت له چې سنجیدګۍ سره په دې خبرو باندې غور وکړي او یو نتیجې ته ورسي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ته سارو ته ندی هر خاطه بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوی رنگ ورکړي
غږېده نشم درته مې ډېر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اسلام آباد په اجنان سیکټر کې د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ په نوم مارچ ته مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې د پاکستان وکتارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي کنه نو په دغه غونډه کې دوه ورځې پس تر راتلونکو تګلارې ټاکي. فضل الرحمن په خپل وینا کې اتور پورې کړ چې د عمران خان حکومت 2013 کال د جولای په میاشت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلي دي او اپوزیشن یې نور نه مني. یاره دی چې حکومتي ګوند تحریک انصاف ته پاکستان الیکشن کمیشن او پوس په یادو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نومبر په لومړۍ نیټه د اپوزیشن ګوندونو ازادي مارچ لوی اکثریت پکې د جمعیت علماء اسلام د کارکونانو دی. مولانا فضل الرحمن ورته په خپل وینا کې یو وار بیا تور پورې کړ چې د 2013 کال په جولای میاشت کې شوو ټول ټاکنو کې بدترینه درغلی شوې و. نه خو اپوزیشن د دغه ټاکنو نتیجې تسلیموي او نه په واک کې راغلي دا موجوده حکومت تسلیموي. دوی وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکوي چې استعفا دې ورکړي. ګنې په درې مورز بعد راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي او بیا دوی د هیڅ قسمه نامې پابند نه دي. نوموړي په خپل وینا کې په پاکستانی ادارو غږ وکړو چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لانجه کې دی بے پلا ووسی. زمنګ دا پالیسی دا چې موږ ادارو سره اړې غړې نه غواړو. موږ د پاکستان د ادارو استحکام غواړو او مضبوط یې قتل غواړو. خو ورسره یې بے پلا و هم قتل غواړو. کومه محسوس کړه چې د دې حکومت په شاده اداري دي او حفاظت یې دوی کوي نو دوه ورځې مهلت ورکو او بیا دې موږ نه منې کوي چې پر ضد یې څه رائے قائمو. د ذکر دا چې د اکتوبر په 16مه د حکومتي مذاکراتي کمیټه او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه ترمنځ لوزنامه شوی و چې ازادي مارچ به اسلام آباد ریډ زون ته نه داخليږي او د یاد خار په H9 سېکټر کې د اتوار بازار سره نږدې په کولاو میدان کې به پورم نه جلسه کوي. د حکومتي مذاکراتي کمیټه مشر پرویز خټک تیر ماخستن د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې وویل د رهبر کمیټه غړو نه دا تپوس وکړي شي چې لوزنامه لاسلیک کولو پر وخت دوی دا نه ویلي چې موږ به د ټاکل شوي ځای نه مخې ته نه ځو او نه به د قانون خلاف ورزي کوو. نن مولانا صاحب وایي چې دوه ورځې وروسته د هیڅ قسمه لوزنامې پابند نه یو نو ډېر افسوس راته وشو. که اپوزیشن د نه ګوندونو په ګډه سره په زرګونو خلک اسلام آباد ته راوستي او وزیر اعظم نه استعفا غواړي نو که سبا موږ د دوی نه زیات کسان راوستل نو دوی به بخښنه وغواړي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت په ضد لاریون چې د اکتوبر په 1 نیټه شپې ناوخته اسلام آباد ته راورسېد دو پروند جمعه مانزه ورسته د اولسی غونډه پیلولو سره احتجاج پر رسمي توګه شروع کړو. غونډه ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو ویل عمران خان چې وعده به یې کوله چې دوه نه یو پاکستان به جوړوي نو اوس د هغې معاشي پالیسیانې دا دي چې اولس ته تکلیف رسوي او مالدارو ته اسانتیاوې ورکوي. په اولس یې د ټیکسونو شره دومره زیاته کړه چې ورته ژوند تیرول مشکل شوی دی او دا هر څه ځکه کوي چې نوموړی د اولس په رایو نه بلکې د ووټونو په غلا کولو واک ته رسېدلی دی. تر دې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې اپوزیشن لیډر شهباز شریف مارچ ته خپله وینا کې وویل په نوي پاکستان کې د اولس ژوند لکړاوونو سره مخ پراخ دی. لزده کون کو سخه وظیفه واخستل شوی، کاروبارونه ختم کل شو، مزدوران بیکار کل شو، د دکاندارانو دکانونه بند کل شول، د پنګوالو پنګ ختم کړی شوی او ډاکټران او نرسان هم په احتجاج دی. ازادي مارچ ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی وینا و دا اجتماع ایواز د مولایانو نه ده. په دې کې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او ګڼ نور ګوندونه شمولیت لري او په دومره زیات شمیر کې د خلکو را جمع کېدونه په ډاګه شوه چې دوی د حکومت خاتمه او نوي انتخابات غواړي.
د مشال رادیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړي
نرختی څو خرڅ پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال رادیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی چې په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخه واک ورکولو مخالفت پکې شوی دی. د درخواست ورکوونکي وایي د خیبر پښتونخوا د حکومت له اړخه د اکشن نیډ آف سیول پاور آرډیننس په نامه قانون د پاکستان له آئین سره په ټکر کې دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونه اهم غوښتنه کوي چې یاد قانون باید عملي نشي، خو حکومت وایي دا ګام د امنیت ساتنې لپاره پورته کوي او له مخې به له چا سره بې انصافي نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اورو.
په درخواست ورکونکو کې شامل پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه د نومبر پر لومړۍ نیټه وکړه. افراسیاب خټک وویل دوی چې کله دا درخواست ورکړیو نو د سپریم کورټ مرستیال رجسټرار پرې ځینې تخنیکي اعتراضونه کړي وو او د هغه پر ضد د دوی وکیل اپیل کړی و. افراسیاب خټک زیاته کړه چې سپریم کورټ دا درخواست منلی او اوریدنه به یې د نومبر پر 14 نیټه د سپریم کورټ پر ججانو مشتمله 15 کسیزه جرګه کوي. نوموړي په ورکړي درخواست کې د خپل کړي موقف په اړه ویل چې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس په نامه قانون د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
دا آرډیننس چې دی دا د پاکستان په آئین کې موجود چې کوم بنیادي حقوق دي هغې سره تصادم کې دی، لہذا دا د منلو وړ نه دی، ځکه چې آئین کې لیکلي دي چې کوم قانون چې آئین کې موجودو بنیادی حقوقو سره په ټکر کې وي یا هغې نه سرغړونه کوي هغې مخالف وي، نو هغه قانون چې دی هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
په درخواست ورکونکو کې د افراسیاب خټک ترڅنګ پخوانی سینیټر فرحت الله بابر، د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر او د بشري حقوقو فعال روبینا سیګل شامل دي. دوی وایي د قانون امنیتي ادارو ته د لارې هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. د پېښور هایکورټ هم د اکتوبر پر 1 د یاد قانون عملي کېده رد کړی وو او حکومت ته امر کړی وو چې حراست خانو ته د زندان درجه ورکړي او د بندیانو لیست یې عدالت ته وړاندې کړي، خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل سوي درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل سوی دی چې د پېښور هایکورټ پریکړه کې زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه سوې ده. بل پلو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم له مشال رادیو سره په خبرو کې یاد قانون له پاکستانی آئین سره په ټکر کې وباله. د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل په جمهوري ملکونو کې داسې قوانین نه عمل کیږي.
دا خو د انساني حقوقو خلاف خبره ده. ماورای آئین یو کار دی. که په بندو کمرو کې د شپې کې داسې آرډیننسونه جاری کیږي، تاسو په خپل اندازه وکړئ چې د هغه مقصد بسي او آیا چې د عوامو د خیر لپاره یو کار کیږي، نو هغه دوره پغلاو لیکي اسمبلی د څه لپاره.
د جمعیت علما اسلام فیډلی مخکش مولانا ګل نصیب وویل چې دا قانون له آئین څخه سرغړونه ده او دوی مخالف دي.
مخکنا کما قانون سازی چې دا د آئین لاندې شوی دا هغه کې امنیتی ادارو ته ټیک ټاک قوت حاصل دی. اوس بل خبره دا چې د قانون لاره که څوک نه اخلي نو دا خو د جبر کار دی او جبر خو قانون نه وي، هغه خو اختیار نه لري، هغه خو جبر لري. لهذا داسې څه کمی نشته چې د هغې دپاره نور قانون جوړ شي. جمعیت علما اسلام هم د دغې مخالفت کوي.
دا قانون په لومړي ځل په 2011 کال کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې عملي شوی و او د روان کال د اگست پر 15 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر د یو آرډیننس له لارې ټولې صوبې ته وغځاوه.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، نن د ملګرو ملتونو لاړخه په نړۍ کې د خبریالانو پر ضد جرم کوونکو ته د معافی نه ورکولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکو ادارې فریډم نت ورک پر دې موقع په خپل تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې لږ تر لږه 3 خبریالان په خپل کار کې وژل شوي دي. په رپورټ کې راغلي چې په دوی کې 9 خبریالان یوازې په تیر یو کال کې وژل شوي دي. رپورټ ته هم ویلي چې د وژل شو خبریالانو په قاتلانو کې یو هم تر اوسه نه دی نیول شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د فریډم نت ورک له مشر اقبال خټک سره مرکه کړې. په پیل کې درې پوښتلي چې د خبریالانو د وجونکو نه نیول کېدو وجوهات څه کېدای شي.
یو خدا چې تحقیق د پولیس تحقیق کړ کمزور دی او هغه ثبوت مضبوط ثبوت پیش نه کړی چې کوم د مجرمانو د سزا سبب جوړېدای شي. دویم دا چې عدالتونو تیزه سره دغه کیسونه ختموي نه. سودا دوه غټ وجوهات دي چې پکې راغلي. بل درېم خبره پکې چې کوم وخت راغلي ده چې دغه درې دیش ژورنالیستانو چې وژل شوي دي، یو کیس کې هم دغه د میډیا ادارې لاړخه د پولیس کې کیس نه درج شوی، بلکې د ژورنالیستانو فیملی دا کیس درج کړی دی. ورسره مخ ته نور مشکلات چې کوم وکتل، هغه دا چې ډېر دغه ژورنالیستان چې د قربانان دي وسې نه رسي او چې کم چا خلکو په دې باندې شک دی چې دی وجلی دي، هغه ډېر مضبوط دي او هغه ډېر وسایل لري او ډېر تعلق ول خلک دي.
میډیا ادارې خو ډېر پیسې لري، ډېر وسایل لري، د ملک ته ټول ښه وکیلان نیولای سي. هغوی په اړه تاسو څه وایئ؟ دا څومره بېغوري ده یا څومره کمزوري ده یا ویره ده، څه وجه ده؟
همدغه خبره مونږ د میډیا د ادارو سره هم روانه کړې ده او باید چې درې مونږ ته وایي درې پیس، یو دا چې پریمشن، بل دا چې پریونشن، درېم دا چې پروسیکیوشن. نو دا دوه اولنی کم ګامونه پورته کول دي، دا خو بنیادي تور باندې د میډیا ادارې او بیا ژورنالیست په خپل باید چې پورته کړي. نو اوله چې مواري خو د میډیا ادارې او د ژورنالیستان خپل جوړیږي چې هغه د خپل سیفټی پروتوکول ولري او د هر چا ذمہواری او برابر چوي چې څوک ژورنالیست کار کوي او سبا په سم مشکل پیښ شي، نو دا غي حوالی سره به چې څه کارونه کول دي هغه کس به ذمہواری. لیکن بدقسمتی نه په پاکستان کې دغه شانتي میډیا پروتوکول نشته دي. لیکن موږ اوس کې د مدیرانو یا د ایډیټرانو چې کومه ټولنه ده، هغه سره موږ یو اشتراک، دغه په اشتراک سره موږ د میډیا د ایډیټرانو سره، مالکانو سره چې دې ناستیو او یو میټینګ شوه دې دویم چې دې په دې روانې څو ورځو کې بیا به کیږي چې په کومه کې موږ به دې سره همدغه خبرې کوو چې باید چې دې خپل میډیا پروتوکول ولري، سیفټی پروتوکول ولري، چې په کوم مشکلاتو کې به ژورنالیست څنګه بنیادی ذمہواری دې چې پوره کوي او څنګه بنیادی ذمہواری د مالک لاړخه یا د میډیا د ادارې لاړخه باید چې پورته شي. او بیا اخره کې که چېرته خدای دې نه کړي څوک ژورنالیست چې دی وژل کېږي یا په هغه گزار کېږي، بیا چې دی د حکومت ذمہواری راځي چې هغه د قانون د لارې د هغه خلکو مخنیوی کوي او خلکو ته چې دا سزا ورکوي. نو دا درې پیز
کچر پاکستان کې نیوی نو بیا به ډیره ګرانه شي چې ژورنالستان د محفوظه پاتې شي، او که څنګه ژورنالستان محفوظه نه پاتې کېږي نو بیا به ډیره ګرانه شي چې پاکستان کې آزاد ژورنالیزم وشي، او د خلکو بشري حق چې معلومات ترلاسه کولو دی هغې ته به ډېر زیات نقصان ورسي، او دغه بشري حق به ډېر زیات کمزوره شي.
اوریدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د مجید بابر ناور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند مشرانو غونډه رابللې چې پکې به د آزادۍ مارچ په حواله په ملکي سیاسي صورتحال خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د مولانا فضلالرحمان په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادۍ مارچ ګډونوالو ته په خپله وینا کې مولانا فضلالرحمان عمران خان ته د مستحق کېدو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی. چې جمعیت علما اسلام په مشرۍ د اسلام آباد په پیشنهاد سیکټر کې د آزادۍ مارچ په نوم د احتجاج ګډونوالو ته په وینا کې مولانا فضلالرحمان په خپله وینا کې د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر عمران خان څخه د استعفا واخلي. کننو په دغه غونډه کې دوه ورځې پس به راتلونکي تګلاره ټاکي. خو بلخوا وزیر اعظم عمران خان پرون ویلي چې دی به په هېڅ صورت د اپوزیشن پر خبره مستعفي نه شي، او که دوی هر څومره پرمت ووهي نو حکومت نه شي بدلولی. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره سلاحکار دی الله بنګش وایي چې په قبایلي د لوکې د ترهګرۍ له امله د ورانو شوو څخه د پاسه 200 سکولونو د بیا ودانۍ کار به د راتلونکي کال په جون میاشت کې مکمل شي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي اداره فریډم نیټورک وایي چې په تېرو شپږو کالو کې په پاکستان کې 3 خبریالان وژل شوي، خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیول شوی. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي چې عراقي حکومت باید د هغو لسګونو زره مظاهره چانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي. د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې روسي چارواکي په جبري توګه نارینه په دې مخه په روسي پوسټ بدلي کوي چې په محدوده کرایمیا کې وجنګیږي. سازمان وایي دا کړنه د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام سندرو جادوګرو ته د نن په پروگرام کې د استاد سراهنګ سندري او د هغه د ژوند او هنر حال اوري. د پروگرام جوړونکو زموږ همکار هارون باچا دی.
سلیم شهیز هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د نومیالي هنرمند استاد سراهنګ څو سندری او دغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات ترکوم. سراهنګ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې پر کچ د موسیقۍ منل شوی استاد یادېږي. نوموړي د موسیقۍ زده کړې زیاتره په هند کې وکړې، او خپلې دغه لاسته راوړنې د افغاني موسیقۍ د ودې او بډاینې لپاره وکارولې. Yeah. د ننګرهار ولایت یو سندرغاړي او لیکوال فضل الرحمن وحدت چې د افغان هنرمندانو په اړه معلومات ټول کړي او غاړي چاپ کړي، د استاد سره هنګ د زوکړې د هغه د کورنۍ او د لومړی زده کړو په اړه دا سره ته وویل.
د اصلي خپل محمد حسین سره هنګ دی او د پلار نوم یې غلام حسین دی. په 1902 هجري شمسي کې د خواجه خورده کې کابل یا په خرابات کوڅه کې د ده تولد شوی دی. د ده پلارنۍ کورنۍ هم هنرمندانو. دی په اول سر کې د خپل پلار سره شاګرد شو، د دې سره چې مکتب یې هم لوستو. پلار چې د ده استعداد وکتو چې د ښه استعداد لري په موسیقۍ کې ډېر نوښت کولی شي، نو د هندوستان ته بوتو او د استاد عاشق علي خان سره شاګرد شو چې هغه د پټیاله سب موسیقۍ بنیانګزار دی. پوره شپارس کاله شاګردي وکړله او کله چې بیرته وطن ته راغی نو بیا د ادبیاتو په برخه کې د استاد محمد عبدالحمید اسیر سره د ادبیاتو په برخه کې شاګرد شو، تر څو د ابوالمعانی بیتل د شعرونو په تحلیل او دغه کې مهارت پیدا کړ.
بیدل بینال وغداری دوم گویی است، خاموشی از خاطر سیاد میبرد، از این حسد قفص روزه دو نفسم دید آزادم، از این حسد قفص روزه
فضل الرحمن وحدت چې د استاد سره هنګ د ژوند د هنر په اړه معلومات جمع کړي وایي، نو موړي د افغانستان له ملي رادیو سره همکاري پیل کړه او اول ځل ورته په کابل کې د موسیقۍ په جوړې شوې یوې میلې کې د استاد لقب او جایزه ورکړل شو. د وحدت په خبره استاد سره هنګ په هند او همداراز د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د کلاسیکي موسیقۍ کنسرټونه ورکړي. د زیاتوي د هند کلکتې او الاباد په هنتونونو استاد ته لقبونه او انعامونه ورکړي دي.
رادیو افغانستان سره همکاري درلودله، ترڅو په 1909 هجري کال کې یو فیسټیوال د پامیر په سینما کې، چې په دغه فیسټیوال کې استاد قاسم افغان او استاد بلا غلام علي خان دوی هم موجود و. د نورو استادانو سره په دې فیسټیوال کې استاد سراهنګ ته اولین د طلا مډال ورکړی شو. د
بیا په همدې کال باندې د خاروالۍ لخوانه دته د استاذۍ لقب هم ورکړی شو. د کوه موسیقي لقب یې د هندوستان د چنډیګر د پوهنتون نه اخیستی دی. د ماشتر، ډاکټر او پروفیسور د موسیقي القاب یې د کلکتې د کلاکندرا د پوهنتون نه لاسته راوړي دي. او د سرتاج موسیقي لقب یې د هند الاباد په مرکزي پوهنتون کې ګټلی دی. همدارنګه د شیر موسیقي لقب یې هم د الاباد د مرکزي پوهنتون نه اخیستی دی. ممالک ته زیات سفرونه شوي دي. د یو کتاب هم په موسیقي باندې لیکلی دی د طرب موسیقي په نامه، چې د موسیقي اساسات یې په دې کې بیان کړي دي او د زده کړې لپاره شاګردانو ته آماده کړي دي.
جوانی نے جب نوجوانی کو دیکھا، جوانی نے جب نوجوانی کو دیکھا، جوانی نے ہنس کر جوانی لٹا دی. خضر کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت، خضر کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت، اسی ضد پہ ہم نے، اسی ضد پہ ہم نے جوانی لٹا دی.
مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه ته خوږی اوریدونکو داونه پکې د هندي کلاسیک موسیقۍ د نومیالي افغان هنرمند استاد سرهنګ سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه مختصر معلومات اوري. په پیښور کې موسیقار آصف حسین وایي استاد سرهنګ د سیمې د هنرمندانو لپاره د یو مکتب ځای لري. د په وینا استاد له هندي کلاسیکل موسیقۍ ویلو سره سره فارسي شعر ته هم د قدر وړ کار کړی دی.
سرهنګ استاد کم یو ہستی دا مونږ د پاره، لکه افغانستان کې دیو کلاسیکل سره سره غزل ته هم توجه ورکړې ده، هغه سره سره ٹھمری کافی او هندوستانی میوزک سره هم دیو ریلیټډ وو. دیو د عاشق علی خان صاحب یو غټ نوم دی، هغه هم په کلاسیکل کې د خیال او راګو راګونو کې هغه ډېر نوم لري، نو د هغه شاګرد هم پاتې شوی دی. دیو سمرا غټ کار کړی دی په افغانستان سیمه کې، نو تاسو کتې شي چې سمرا نوم یې دی، نو هماغه سم کار کړی دی. استاد سارهنګ چې کوم دی، لکه خپل ژبه ته یو ټایم ورکړی دی، او لکه فارسی ته هم هغه یو ډېر زیات کار هم پکې کړی دی، او استاد نصرت فتح علی خان صاحب دیو چی کم دے او بڑا غلام علی خان صاحب شو دیو صرف راگ لگا ٹھمری شو کافی شو خیال شو نو دیو غزل سره وابستگی نه دراغله انده ته نصرت صاحب دے هغه غزلم ویل دے سندرم ویل دا او کلاسیکل سره وابستگی دا نو دا ټول سازان چی کم دے زمون د پاره یو مشله را دے مونږ پخت پکار دشي دیو پکار باندې فوکس وکړو
ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې لیکوال او سندرغاړی دی او د پیژندل شو افغان هنرمندانو ژوند لیکونه یا بایوګرافیان یې تیار کړي دي وای افغانستان خلک د استاد سرهنګ پر هنر مین ول او غته به محفلونه جوړول د وحدت په وینا استاد له کابل رادیو څخه یو خبرونه هم کوله چې د هندي او افغاني موسیقۍ مینوالو ته به پکې درسونه ورکول
استاد ډیر شایتین لرل او ډیر اوریدونکي لرل همیشه به د خلکو په محفلونو کې برخه اخیستې ده خو د ده اشعارو انتخاب دومره قوي او دومره خو چې د عبدالمعالی بیدل ټول شعرونه به ده په خپلو سندرو کې کمپوز کول په هغه باندې به کار کول نو ډیر مینهوال د ده وو ډیره مینه ورسره لرله په همدې وخت کې ده په راډیو افغانستان کې هم یو پروګرام لاره چې کلاسیک موسیقي درس ورکوو او دا راډیو افغانستان لخوا نه به د شپې لخوا نشرېده حتی محلی سندرې هم د پټیر لوړه سویه باندې ویلې دي او کلاسیک نیمه کلاسیک ټول د راډیو افغانستان په شیف کې د دا اثر شته دی
Yeah. سایی چشمم سرایم میانه هر دو دیده جای پایت ناجورم اشه شانه لاغه رورم اشه از آن ترسم که خواب فل پا بمانی نشین نکار مجدانم و پایت ندورم اشه شاله لد بگورم اشه
رحمان وحدت وای استاد سرهنگ د کابل په خرابات کوڅه کې ژوند کړو چې د هنر مینوال او شاګردان بیلی دوتا هم هلتا ورتل وحدت زیاتوی استاد سرهنگ د یو شمیر شاګردانو ته څنګه خپل یو ورور او همدارز یو خوري ته خپل هنر انتقال کړي و غوی لګیا دي د استاد د کلاسیکی موسیقي سبک مختوری
په کابل کې خرابات په خپل اکیډمي حیثیت لري ټول هنرمندان دلته بودو باشتری او شاگردان راځي د هر یو ځان ته په ځای نه لري کورسونه لري په دې کې تدریس کیږي په دې کې موسیقي درسونه ورکول کیږي نو د هم شاگردان روزلی دی یو خپل خورایه او شریف غزان په نامه دی هغه د شاگرد الطاف حسین زوی هغه هم د شاگرد هم د ورور دی هغه هم د شاگرد چې د په سب باندې اوس غزل وایي او کلاسیک موسیقی لګی نور د شاګردان زیات شته چې د غیاب کې د زده کړه کړې ده کله چې الطاف حسین کابل کې وي اکثره وخت په خارج کې وي بیا راځي کابل ته بیا نو په یادو دوستان باندې هنرمندان راټولوي او داغه یاد کوي داغه په کلاسیک موسیقي داغه په غزل باندې داغه په نورو د ژوند پر دغو باندې په زده کړو باندې چې د کړي دي او شاګردان روزلي دي هغه کوم څه چې دو سره وو د دوی په یاد باندې غونډې کېږي او د دوی یاد تازه کېږي
فضل الرحمن وحدت وایي استاد سرهنگ د یوه خواخوږي او ملنساره شخصیت مالک وو هغه د زړه ناروغۍ له امله په کابل کې ومړل او جنازه یې په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي او د هنر زرګونه مینوال یې اوچتولو ته ورغلي ول هم په کابل کې خاورو ته وسپارل شو
ډېر نیک برخورد انسانو همیشه خوله د خندا ډکه وه د هیڅ چا سره د داسې برخورد نه دی کړی چې د چا زړه به د ده نازل به شوي نو ډېر نیک برخورد یې لرو حتی د هنرمندانو سره د عامو خلکو سره د نور ګاونډیانو سره د رسانیو سره د دې ټولو سره د ده ډېره نیک رویه وه او ډېر ښه د ښه خلقت انسان وو استاد ته قلبي تکلیف وو د جسمانه هم لږ ذره د ښه وو نو د تکلیف قلبي پیدا شوی او بیا په ابن سینا شفاخانه کې د بستر وو چې د 1401 هجري کال د جوزا په 14مه نیټه او مالته په حق رسیدو بیا راغې نه د دوه جنازې راوړل له خرابات ته د دې لپاره چې ټول خراباتیان په دوه باندې راټول شي د دوه کور خپل په مکریانو کې بیا بیا وروسته د دې نه د دوه جنازې ویوړه مکریانو ته د کابل ډېر فرهنګیان حتی دولتي مقامات لوړ رتبه مقامات ټول د دوه جنازه کې موجود وو او ډېر په عظیم شان شکل باندې د جنازه بدرقه شوه او په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شوه
Come back, come back, come back. Hey, I'm your man.